بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو عزت من اوریدن کو زمونگ سلامونه و منی نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلی د میاشتې لومړی د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې شپږویشتمه او د 2022 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه مازیګرانۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې له یو اړخیزه بایکاټونو سره د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع د دوستانو ډلې د خارجه وزیرانو مخالفت نومیږي. ورپسې به د ایران د سپیڅلي دفاع په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او په اخر کې به دستا سولې پیغامونو برېښنالیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګورئ تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته زموږ لیکونه، پیغامونه، خبرونه او سیاسي تبصرې او نور مطالې لوستلی او دغه راز چاپولی او اوریدلی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د تهران او د ایران او روسي مخالفو نن د بلواګرو پر ضد لاریونونه وکړل. بلواګرو په تهران او نورو ښارونو کې زیات تاوانونه رسولي او په کابل کې نن بیا بم چودنه شوی او ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي هم دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د تهران او د ایران نورو خلکو د بلواګرو کسانو اقدامات په کلکه وغندل. اس نا خبر یا جانس راپور کړی د ایران لمونځګزارو او د ولس بیلابیلو پرګنو د اسلامي ایران په بیلابیلو ولسوالیو او ښارونو او په پلازمینې تهران کې د جمعې منزله تر سره کولو وروسته د بلواو ناامنۍ او د ګډوډۍ رامنځته کوونکو اقداماتو پر ضد لاریون وکړ. نن په جمعې ورځ د ایران په بیلابیلو ښارونو او ولسوالیو دغه راز په پلازمینې تهران کې خلکو په جمعې لمانځه کې له ګډون کولو وروسته په لاریونونو تر سره کولو سره د بلواګرو کسانو اقدامات وغندل. لاریون کوونکو د شعارونو په ورکولو سره بلواوې نامنې د ګډوډۍ رامنځته کوونکي اقدامات وغندل. د دغو لاریونو په پای کې د ګډوډۍ د رامنځته کوونکو اقداماتو د دیني سپېڅلتیاو د سپکاوي او د پیتنګرو کسانو د غندلو لپاره د ایران د خلکو د سترو مظاهرو په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې د بلواګرو ورانوونکي اقدامات پکې غندل شوي دي. د ایران د خلکو دښمنان د بلواو کوشش کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د تهران د جمعې لمانځه خطیب د وروستیو بلواو په هکله ټینګار وکړ. د ایران د ملت دښمنان د بلواو کوشش کوي. د تهران د نن ورځې د جمعې لمانځه خطیب سید احمد خاتمی د سیاسي بدیل لمانځه په خطبو کې په ایران کې وروستیو بلواو ته اشاره وکړه. وی ویل دیوی هیوادوالی مړینه د خوشنۍ وړ ده او د هغې کورنۍ ته د تسلیت د ویلو او د هغوی لپاره د صبر د ارزو کولو ځای دی. د تهران د جمعې لمانځه خطیب احمد خاتمی زیاته کړه دغه پیښې ته د ایران ټول چارواکي ورګډ شول او ولسمشر او د قضایي قوې مشر او د مقننه قوې مشر ټول دغه پیښې ته ورګډ شوي دي او د دغه مسلې په دقیقې تعقیبونې ټینګار وکړ. او دغه چارواکي د نظام امین دی او په خپلو امینانو باندې کاملا ایمان لرو او د ایران خلک هم په دې ډګر کې د امینانو په کول باندې ایمان لري او په پریکنده توګه به د مسالې ته کې به ولو نتیجه خلکو ته اعلان شي. هغه دغه راز ویل ډیره موده کیږي چې د ایران د خلکو دښمنان د بلواو د رامنځته کولو هڅه کوي او هغوی په یوې موضوع پسې وه خو بریالي نه شول. خو کله چې یوه موضوع رامنځته شوه نو دوی ترې ډیره ناوړه استفاده وکړه. د تهران د جمعې لمانځه خطیب احمد عاطمی بیا جوته کړه یوازینی شی چې د دغو بلواګرو لپاره مطرح نه و هماغه د دغه میرمنې مهسا امینی مسله ده، ځکه چې د ایران چارواکي په ډګر کې دي او دغه مسله تعقیبوي. د اسلامي انقلاب پر ضد د پیتنګرو عرضه به پوره نه شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزیر د سپیڅلي دفاع د اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې ټینګار وکړ د استخباراتو وزارت اجمالا داخلي او خارجي پیتنګرانو ته خبرداری ورکوي چې هیڅ کله به د اسلامي انقلاب د سترو بریاوو او د دیني ارزښتونو پر ضد د هغوی سپیڅلي او ګډوډۍ ارزوګانې پوره نه شي. د ایران د استخباراتو وزیر حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب د سپیڅلي دفاع د اونۍ په مناسبت وویل سپیڅلي دفاع د اسلامي ایران د شهید پاله غیرتمن او د ستر ملت د اتلواله د سرشیندنې او د تلپاتې حماسې یادونه کوي. بلواګرو په تهران او نورو ښارونو کې ځایونو ته تاوانونه رسولي. زمون خبریال وایي په تهران او د ایران په څو نورو ښارونو کې د مهسا امینی د مړینې په پلمه د امنیت او د نظم په ساتونکو خصوصي عمومي ځایونو باندې د بلواګرو حملې بېګا روانې وې. بلواګرو په امبولانسونو د ور مړکونې د ادارې په ګاډو او مرسته رستونکو ګاډو هم بریدونه وکړل او هغه یې وسوځول. په دې ډول چې تر اوسه څو طبي ټیکنیشیان او مرسته رسونکي ماموران ژوبل شوي او په روغتونونو کې بسترې شوي هم دي او یو شپېته امبولنسونه هم تباه کړی شوي دي. د تهران ښاروال زکانی ویل په تیرو څو ورځو کې د اور مړکونې د ادارې درویش ګاډو ته تاوانونه رسول شوي او د دغه ادارې یو موټر ګاډی هم سوځول شوی دی. هغه زیاته کړه په دغو بلواو کې د تراس په پلمه درې څلوېښت بسونه او څلور پنځوس تم ځایونه تباه کړای شوي دي. دغه راز یو شمېر پولیس چې د عمومي ځایونو د تخریبېدا د مخه د نیولو کوشش یې کوو د بلواګرو لخوا شهیدان کړای شوي دي. په تهران کې یو شمېر بلواګرو په یو پولیس باندې ګاډي وخېجوه. په یو بل غیر انساني اقدام کې بلواګرو د پولیسو یو غړی په اور کې ژوندی وسوځوه. د یو شمېر ګډوډۍ رامنځته کوونکو لخوا د دغو تخریبي اقداماتو د عمومي افکارو د لمسولو لپاره د دښمنانو رسنیو له هڅې سره سره نن د جمعې ورځ په ټول ایران کې امن او امان دی او ټاکل شوی وه چې نن په تهران او نورو سیمو کې لاریونونه وشوي چې دغه لاریونونه اوس ترسره شوي هم دي. په کابل کې بم چاودنې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. زمونږ خبریال راپور کړی دی د افغانستان په پلازمېنې کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت مخته په یوه ګاډي کې بم چاودنه شوې ده. عیني کتونکو زیاته کړه نن د کابل د وزیر اکبر خان جماعت مخته په یوه ګاډي کې بم چاودنه شوې چې یو شمېر کسان پکې مړه او ژوبل شوي هم دي. ویل کېږي چې چاودنه هغه وخت شوې ده کله چې خان له لمانځه کولو وروسته له جومات څخه بهر راووتل. الجزیرې ټلویزیون هم د یوې طبي سرچینې په کال وویل د کابل د وزیر محمد اکبر خان مخته په چاودنه کې تر اوسه درې کسان وژل شوي او اته ویشت نور ژوبل شوي هم دي. د طالبانو ځواکونو دغه جومات ته ټولې تلونکي لارې او کوڅې بندې کړي دي. پرون هم د کابل په خیرخانه سیمه کې بم چاودنه شوې وه چې د مرجوګلو په هکله کوم راپور نه و خپور شوی. د هیرمن د اوبو د حق د حقوق د ایران اصلي غوښتنه ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د ژواک چاپیریال د ساتنې د ادارې مشر علي سلاچکا ټینګار وکړ د هیرمن د نړیوال تلاو د اوبو د حق د حقوق د یوې اصلي غوښتنې په توګه تعقیبېږي. د افغانستان د طالبانو حکومت د ایران د اوبو د حق په هکله د هیرمن تړون ته په خپلې پابندۍ ټینګار کړی دی. د ایران د ژواک چاپیریال د ساتنې ادارې مشر علي سلاچکا په دې خبرې سره چې د هیرمن د نړیوال تلاو د اوبو د حق د حقوق د یوې اصلي مطالبې په توګه تعقیبېږي وویل د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلکو ته قول ورکوو چې د هیرمن سیند د اوبو د حق د احقاق لپاره خپل کار ته دوام ورکړو او په دې زمینې کې له ټولو دواړخیزه او نړیوالو ظرفیتونو څخه استفاده وکړو. هغه د همون د نړیوال تلاو د احیا د کاري ډلې د غړیو د علمي او د تخصصي غونډې په څنګ کې چې زابل خار په خاروالیا کې ترسره شو. زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت د خپل ژواک چاپیریال د اوبو حق له ګاونډۍ هیوادونو څخه په ټینګار سره تعقیبوي او دغه کار د دوړخیز غونډو په چوکاټ کې د ترسره کېدا په حال کې دی. هغه ویل چې په پام سره چې ګاونډۍ هیواد افغانستان د همون تلاف د اوبو د حق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، دغه تلاف حالات نه لري. د کابین الافغانی مذاکرات و نشي افغانستان کې جد جګړه خطر زیاتېدل شي. زمون خبريال راپور کړي د افغانستان لپاره د امریکا او اروپای ټولنې او د جنو اروپای هیوادونو استازي په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت په حق له خبرداري ورکړ چې ک طالبان د بین الافغانی مذاکرات له لارې یو ټول شموله حکومت را مېست نه کړي، نو خطر شته چې په دې هیواد کې جګړه لا زور پسې واخلي. دوی دا خبرداری په هغه ځانګړي ناسته کې ورکړی چې تیرونه تر سره شوی، خو اعلامیه نن د جمعې پر ورځ خپره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی په یاد ناسته کې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سر غړونې او د افغانانو پر بنسټیزو حقوقو د پرله پسې سترګو پټولو له کبله جدي اندېښنه څرګنده شوې ده. که امریکا ضروری را داول لري نو موافقه کېدلی شي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ناروې هیواد له خارجه وزیر سره په کتنې کې د بایکاټونو د خدمېدا د خبرترو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو په بیانولو سره ټینګار وکړ. د امریکا لخوا د ضروري ارادې په بڼه کې اوس هم موافقه کېدلی شي. د ایران د باندنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انکن هولټفیلډ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې په کتنې کې د دوړخیز اړیکو او د نړیوالو د سیمه ییزو موضوعګانو په هکله د نظر تبادله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بایکاټونو د ختمېدا د خبرترو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځ په بیانولو سره وویل د امریکا لخوا د ضروري ارادې د شتون په بڼه کې اوس هم موافقه کېدلی شي. هغه ویل د اټومي انرژي نړیوال اجانس باید په خپل فني مسؤلیت او دندو عمل وکړي او د سوله ییز اټومي پروګرام په حق له دوا او سیاسي کړچر څخه ځان لري وسطي. د ایران پوز د دښمنانو له دسیسو سره مقابلې ته تیار دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت پوز په یوې خبر پاڼه کې د خلکو د امنیت په ګډوډولو او د عمومي مالونو او ځایونو په ورانولو کې د بلوګرو کسانو د حرکت د غندلو په ترڅ کې ټینګار وکړ. د پوز کارکوونکي د خپلو ملګرو په ملاتړ سره د دښمنانو له ډول ډول دسیسو سره د مقابلې لپاره چمتووالی لري. د ایران د پوز په بیانیه کې ټینګار شوی دی نن سبا د اسلامي ایران دښمنان چې له اسلامي نظام سره د دښمنۍ په بیلابیلو ډګرونو کې ناکامه شوي دي، له هرې پلمې او له هرې حربې څخه د ایران د خلکو د رمخت او حسین د له منځه وړلو په هیواد کې د نامنې او د بلواو د رامنځته کولو لپاره ګټه پورته کوي. اسرائیل ته د پاکستان پلاوی نه دی ورغلی. زمون خبریال راپور کړی اسلام آباد نیوکی فلسطین یعنی اسرائیل ته د پاکستان د یو پلاوی سفر دروغ وبلو. ځینې رسنیو په نیوکی کوچ کې د سهونیس رژیم له چارواکو سره د پاکستان د یو پخوانی وزیر په شمول د دغه هیواد د یو پلاوی د کتنې خبر ورکړی. بریتانیا په بیوزله او شتمنو برخو ویشل شوی ده. زمون خبریال راپور کړی د بریتانیا پخوانی لومړی وزیر ګوردن براون ویل نوې لومړی وزیر لیسټراس انګلستان په دوو برخو یعنی بیوزله او شتمن باندې ویشلې ده. هغه په ګارډین رسمانه کې په وی مقاله کې ویل کل د نوې لومړی وزیر لیسټراس حکومت هیواد په دوو برخو یعنی بیوزله او شتمنو برخو ویشلې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران نړیوال عزت منوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې له یو اړخیز بایکاټونو سره د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع د دوستانو ډلې د خارجه وزیرانو مخالفت نومیږي. د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع د دوستانو ډلې بهرنیو چارو وزیرانو په خپلې غونډې کې د یو اړخیز بایکاټونو پر داولو سره د هیوادونو واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته د احترام پر ضرورت ټینګار وکړ. دغه غونډه د روان میلادي کال د سپټمبر د میاشتې په 22مه نیټه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د 2 اویایمې غونډې په څنګ کې وشوه. په دغه غونډه کې د ایران د خارجه وزیر د نړیوالو چارو مرستیال رضا نجفي د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په درنښت کولو او د ایران پر ضد د امریکا د ناجایز او د یو اړخیزه بایکاټونو پر ردولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع د دوستانو ډله 13 میلادي کال د ایران په شمول له 900 هیوادونو څخه جوړه شوه او دغه ډله د لویدیځو هیوادونو لخوا د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو بیا بیا خلاف ورزیو ته د ځواب د ویلو د نوموړو اصولو د درنښت د ضرورت لپاره جوړه شوه. د دغه غونډې په ایزابیانیا د خوراکي شیانو د نامنیت د لوږې او د بېوزلۍ په زیاتولو کې د دغو بایکاټونو په منفي اغېز او یو اړخیزه بایکاټونو د ردولو د هیوادونو د واکمنۍ د ځمکنۍ بشپړتیا او د خپلواکۍ د احترام کولو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په اجرا احترام باندې د ټینګار کولو او له هغو هیوادونو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په چورلیستوب سره چې د امریکا له یو اړخیزه بایکاټونو سره مخامخ دي، د دغه ډلې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو او د استازیو لخوا تایید شوه. د یو اړخیزو بایکاټونو مسالې چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا لخوا د سیالو هیوادونو یا د لویدیځ د سلطې د مخالفو هیوادونو پر ضد لاګېږي په تیرو څو کلونو کې دوه چنده اهمیت پیدا کړی دی. د دغه مسلې دوې مهمې بېلګې د زیاده باو سیاست چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د واشنګټن له وتلو وروسته د ایران پر ضد عمل شوی او اوس هم د جو بایډن د حکومت لخوا تعقیبېږي او په اوکراین باندې د روسیې د حملې په پلمه د ټولو لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې پر ضد تر ټولو پراخو یو اړخیزه بایکاټونو لګول دي. اساسا د یو اړخیزه بایکاټونو لګول د داسې اوزار په توګه ګڼل کېږي چې لویدیځ بلاک تل له هغه د نورو هیوادونو پر ضد د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. امریکا د نورو هیوادونو پر ضد د یو اړخیزه غیر قانوني او د ظالمانه بایکاټونو بیرغواله ده. امریکا په دنیا کې په نورو هیوادونو باندې تر ټولو ستره بایکاټ لګونکي ګڼل کېږي او دغه هیواد د خپل بهرني سیاست د هدفونو په لړ کې د نورو هیوادونو پر ضد د ډول ډول بایکاټونو پر لګولو کې تر ټولو زیاته مخینه لري. که څه هم د امریکا بایکاټونه په بېلابېلو سیاسي، تجارتي، امنیتي او حتی د بشري حقوقو په پلمو سره د نورو هیوادونو په تیره بیا د سیالو یا د امریکا له سیاستونو سره د مخالفت لرونکو هیوادونو پر ضد لګېږي، خو له ټولو ظاهري دلایلو چې ورتیر شو د دغه کړچار د دوام اصلي دلیل د واشنګټن د ګټو تعقیبول دي. امریکا د زیاد آباد سیاست په چوکاټ کې د ایران پر ضد په ټول تاریخ کې په تر ټولو سختو بایکاټونو لګولو سربیره د روسیې، د چین، د وینزویلا، د کیوبا، د سوریا او د شمالي کوریا په شان د هیوادونو پر ضد زیات یو اړخیزه بایکاټونه لګولي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکساندر نواک وایي ټوله دنیا د امریکا له بایکاټونو څخه چې نور له هیڅ کنټرول پرته د بېلابېلو هیوادونو پر ضد چې مشران یې د واشنګټن خوښ نه دي لګېږي ستړي شوي ده. امریکا په تیره بیا برېټانیا هم د بایکاټونو په لګولو کې لا یو بل سره ملګرتیا کوي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سپیشل دفاع. د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د سپیشل دفاع د اونۍ په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، د 1923 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې په ایران د عراق د باسي رژیم د تیرېګریو د کلیزې په شپو ورځو کې یو هغه تیری چې د ایرانیو ښځو سړیو ځوانانو په کلک مقاومت او حماسې پنځونې سره د ایران د ولس په زاړه تاریخ کې یوه زرینه پاڼې ده. په ایران اته کلن تپلی جنګ له نړیوال استقبال سره د مبارزې او آزاد ژوند لپاره د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران د ولس د اتحاد او د خوځښت دوهمه څپه یې په ځان پسې درلودله. په اته کلنې سپېڅلي دفاع کې د شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، تدبیر او سرشیندنې په څیر ارزښتونه او د جنګ ډیرو زیاتو ترخو پیښو ورایښت ومنده. اته کلنه سپېڅلې دفاع د هغه ملت سرشیندنې، میړنتوب او تل پاتې کېدونکی حدیث دی چې د خپل اسلامي ټاټوبي انقلاب او د مکتب د دفاع په لاره کې د میړنتوب او شهادت لوړې څوکې پته کړې او د ایران د اسلامي انقلاب دښمنان خپلو هدفونو ته په رسېدا کې ناکامه کړل. ایران د عراق د باس رژیم له تیرۍ سره په مقابلې کې بریالی شو څو په ایمان د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په څیر په رهبرۍ د جنګ د نورو راودو په ایجادولو د جنګ په ډګرونو کې د ولس پراخشتون او د دوی بېخرته ملتړونو باندې په تاکتیک سره د باسي رژیم تیرۍ ګر پوځیان په خپلې خاورې وشړل او خپلو سپیرو هدفونو ته د عراق د جنایتکار دیکتاتور صدام د رسېدا خنډ شي. اته کلن تپلی جنګ د سړه جنګ د پړاو او د دوو قطبي نړیوال پړاو د جنګونو د کمساري او استثنایي جنګ په توګه دی. یو داسې جنګ چې د دنیا د وخت دوه زبر ځواکونه په یوې جبهې کې سره مټ په مټ شول او په بشپړه ډول په یوه خوله یې د عراق لباسي رژیم یعنی صدام ملاتړ وکړ. له ایران سره د عراق د باسي رژیم اته کلنې جنګ په تحریب، راپنځېده، کیفیت او طبقه بندۍ انګیزې کې له نورو جنګونو سره فرق درلود. البته د ایران او عراق جنګ د حق او باطل جنګ و، ځکه چې جنګ په ایران وتپل شو خو د جنګ تپلو ایران تسلیمېدا ته مجبوره نه کړ، بلکې د ایران ولس په خدای باندې په توکل سره د تیریو په وړاندې په میړانتوب او شجاعت سره مقاومت وکړ.
دوستانو، د جنګونو په پیل کې لوري د جنګېدا لپاره بشپړه یا نسبي چمتووالی لري، په داسې حال کې چې ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه 19 میاشتې وروسته د جنګ میدان لپاره ذهني او عملي چمتووالی نه درلود. په سپېڅلې دفاع کې د ایراني مبارز ځانو انګیزه کومه مادي انګیزه نه وه، بلکې دوی یوازې د خدای د رضا لپاره له خطرې سره ډغره وهله. همدغه عنصر په اته کلنې سپېڅلې دفاع کې د دوی د بریالیتوب علت شمېرل کېږي. د جنګ کیفیت د دودو جنګونو له کیفیت سره توپیر درلود، ځکه د دغه جنګ په یوه لوري کې داسې مبارزان وو چې تر ټولو کمو امکاناتو سره یې د درستې نړۍ په مقابل کې مقاومت وکړ. پر دې سربېره له دغه جنګه د ولس ملاتړ حیرانه ونکی وو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی ډیر خلک د جنگ ډګر ته کاژل. د مبارزانو توقع او امید نه پیسې او نه مقام، بلکې یوه شرعي او الهي دنده وه. د دغه جنگ تر ټولو مهمه ځانګړنه پر خدای باور وو. پر خدای توکل لامل شو څو د نړۍ د نورو پوځونو په اپوټه د ایران مبارزان خپل ټول شیبې خدای تعالی ته متوجه کړي او د خاورې د فتح کولو د نورو پوځي ستراتیژیو په اپوټه د لومړني هدف په توګه نه، بلکې د ثانوي هدف په توګه ورته وګوري. او دا موضوع د بشریت په ټول تاریخ کې بی مخینه ده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د مبارزانو د غزانګړنې ته په اشاره سره فرمایي: یوازې په خدای ایمان درلودل او د اسلام په لاره کې له شهادت سره عشق او د سرشیندنې او قربانۍ روح د دوی د نابرابر جنگ آواز او اوزار وو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په یوه ځای کې فرمایي: هغه څه چې زموږ ملت یې بریالی کړ په خدای ایمان او له شهادت سره عشق و. د ایران ملت هیڅ شی نه درلود، ایمان یې درلود او دغه ایمان دوی پر ټولو قدرتونو برلاسه کړل. هو، که خدای د هر کار چورلیز وګرځول شي او د هغه رضا د چارو سرمشق شي، نو بې شکه په ځان پسې بریالیتوب ډالۍ کوي، لکه څنګه چې قرآن کریم فرمایي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. او سست مشی، مویریجی او غمجن نشی او تاسو برلاسه یاست که ایمان مو راوړی وي. په متعال خدای ایمان او اعتقاد و چې د ایران مبارزان د وینې تر ورستۍ څاڅکې پورې سرشندنې ته اړ باسل.
ډیرو قدرمن اوریدونکو دا تکلن سپیشل دی پای او بل ځنګړنه د عراق د باسي رژیم لپاره سره چې د ختیز او د لویدیز دواړو صبر ځوکونو ملاتړ کوو. د ایران یو مبارزانو په ډاغره کې د حضرت امام حسین علیه السلام د پاسون او د شورا د وکی اغیزې وي. ممکنه دا ویل شي د اسلام په تاریخ کې د مبارزې په پیړیو پیړیو کې د اسلامي انقلاب د حرکت په څیر هیڅ یو انقلاب او حرکت او د حسیني کربلا او شورا د انقلاب په شبي د سپیڅلې دفاع صحنو په څیر هیڅ یو صحنه نشته. د مقدس دفاع په جبهو کې په زرګونو نخو نخانو نن ته د شورا لپاره سره پیوند ورکوه او د کربلا بوی ټولو ته رسوه. په شوارونو وصیت نامو عملیاتو د عملیاتو په نامو د عملیاتو په شپو لیکونو په کربرونو په لیکنه او د جبهو په درستو مظاهرو او ځلاو کې یو فکر تر سترګو کېده چې د دغه دوو تاریخي کاتو ترمیان حیرانوونکی پیوند او د مطالعې وړ پیوند پکې موندلی شو. په دې زمینه کې څېړنې او مطالعې او د دغو مشترکاتو نښې نښانې نه یوازې د شورا د کلتور حیات او هغې شندنې او راپنځېدل بیانول او انځورېدل بلکې د اسلامي انقلاب او د سپیڅلې دفاع د کلونو تقادو سلامتیا عظمت پاکوالی او لوړتیا پکې ښکاره کېدله. په تکلنې سپیڅلې دفاع کې مبارزانو هر څه له کربلا سره سنجول او د کربلا په هندارو کې تر ټولو ورکوټي هنداره للی اصغر رانیولي د شورا تر ټولو ځلیدونکې هندارې حسین علیه السلام پورې ځانونه پکې لیدل. د هغه بوډاګانو څیرو چې په جیبو کې جنگیدل د حبیب ابن مظاهر نندارای وړاندې کوله. زلمیان له حضرت قاسم علیه السلام سره تشبیه کېدل. سرداران له حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام او ځوانان له حضرت علی اکبر علیه السلام سره په هغو لیکونو او خاتونو کې چې له جبهې په خپلو کورنیو ته رسېدل د زینب سلام الله علیه په څیر د صبر سپارښتنې پکې تر سترګو کېدلې. حتی په توغندوي حملو او بمبریو کې شهید شوي ماشومان له علی اصغر سره تشبیه کېدل. په اسلامي انقلاب کې په تیره بیا د سپیڅلې دفاع پاتک کلن پڑا کې مهم ټکی هغه شباهت چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او مبارزانو او خلکو له حضرت ابا عبدالله حضرت امام حسین علیه السلام او له عاشورا کربلا سره د جنگ د جبهو سره تر شا لیده. شاید په یو مشهور او صدا شعار کې یعنی نهضت ما حسینی رهبر ما خمینی یعنی زمون غورځنګ حسینی دی او زمون مشر خمینی دی دغه مفهوم او لطیف نظر پکې نغښتی و. دا چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په خپله د پیغمبر له کورنۍ و او د هغه سیرت لار او خبرې همغه خبرې او روده تعقیبوله یو داسې تصویر او باور په ذهنونو کې انګازې کولې. حضرت امام خمینی په کاراتو د حضرت امام حسین علیه السلام له یارانو سره د مبارزانو شهیدانو خلکو جبهو شباهت او د شورا غورځنګ ته اشاره کړې وه.
مبارزانو هم په همدغه شان باورونو سره ځانونه په همهغې لارې کې لیدل. د سپیڅلې دفاع یو شهید د خپل وصیت په یوې برخې کې لیکي: څه عجیبه جاذبه ده چې موږ ګرمو او پستو بسترو راپورته کړي یو او په عشق او ولولې سره یې د جنګ ډګر ته راوستلی یو. څو سختیانې او مشقونه او مشقتونه وزغمو او د معشوق د وصال د شوق په خاطر د خپل ځان تر قربانی کولو پورې مقاومت وکړو. په رښتیا چې دغه ښکلا او پرتم ته ټول حق پک پاتې دي. هغه ځلا او عظمتونه چې زموږ پاسدارانو د مبارزې په صحنو کې پنځول او دغه ټول قرباني او سرشندنې چې علت یې دا دی چې له مادي او دنیاوي معیارونو سره ارزول کېږي، اوس هغه څه چې زموږ منطق د معنویت او عشق منطق دی او لکه د مشهل ویله کېږي او رڼا ډالۍ کوي، اوس موږ د جنګ له جبهو او سنګرونو له دننه اعلان کوو چې زموږ د زمانې د حسین یعنی امام خمینی د حل من ناصر ینصرونی چغه مو واورېدله او په عاشقانه لبیک ویلو سره د شهادت میدان ته مو ودانګل. د دې لپاره څو متعال خدای د هغه اولیاو سره د یو ځای کېدا توفیق را په برخه کړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د سپیڅلي دفاع یو بله مهمه ځانګړنه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د درستو قواو د ستر قومندان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بېبدیله رول و. رهبری چې په خپل معنوي گفتار سره یې داسې روحي انقلاب او بدلون را پنځاوه چې د انسان انسانیت یې په یو بل ډول دندارې ته وړاندې کړ او د خپلو انسانانو خالق جوړ شو او په خپل کلام او مسیحایي روح سره یې شهیدان جوړ کړل او د هغوی بلګه شو. د حضرت امام خمینی دا هنر چې په خپلو تعلیماتو سره یې جنګ د خاورې له جنګه عقیدې په جنګ بدل کړ، د مقدس دفاع یوه مهمه ځانګړنه ده. اروها د امام جنگ د هغې عقیدې جنگ بله چې هیڅ جغرافیا او مرز او پوله نه پیژني او د دینی او مذهبي فکر پر اسا د کوپر او شیر تر شتون پورې دوام ورکول کېدلی شي. لکه چې پرمایي مونږ اوس د خپل دین لپاره جنګیږو، د خاورې لپاره جنگ نه کوو. مونږ هر کله چې جنگ تمام شي په ورین تندي سره د عراق درس منت په غیږه کې نیسو او نور جنگ نه لرو. د مونږ جنگ د اسلام او کوپر ترمیان جنگ دی، نه د یوه هیواد له بل هیواد سره جنگ. د دغه تفکر له امله و چې د ارواښا د امام خبرې حجت وي. یو وخت په شیعه مکتب کې له ولی فقیه څخه اطاعت د پیغمبر د اطاعت په لړ کې مطرح کیږي. د رهبرۍ په یوې اشارې سره د جنگ ډګرونه په آګهنام او په خپلې مرضې سره له ټکل کېدا سره مخ کیږي چې له عادي حده ورخوا نتیجې ترلاسه کیږي. حضرت امام خمینی د یوه مقتدا او د شهیدانو د بېلګې په توګه په ټولنه کې د بسیجي تفکر د فرهنګ د احیا او د شهادت غواړي ځواک د لارښوونې او قمندانې عظیم رول پر غاړه درلود.
په مختلفو قومونو، کلتورونو، ژبو او مذهبونو سره ایران په اتکلین سپیڅلې دفاع کې د تاریخ په اوږدو کې یوه بې مخینې ملي انسجام او وحدت ته ورسېد. ټول ایران د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پر رهبری سره په خود جوش او یو موټی ډول د باطل پر ضد د حق د جنگ صحنې ته د یو واحد مقصد لپاره لاړ او دغه اتحاد لا ښه او لا زیات هم هغه شان باقی پاتې دی او دا د جنگ له برکتونو څخه و. په ځوانانو باور د مقدس دفاع یوه څرګنده ځانګړنه ده. د دنیا په هیڅ یو ځای کې مو نه دی لیدلی چې عام خلک په دومره پراخه او هغې شیندونکي ډول د جنگ ډګر کې حاضر شي، خو په مقدس دفاع کې یو دیارلس کلن بسیجي رانیولې تر اویا کلن بسیجي پورې په خپل کلک هوډ سره د عقیدې د دفاع لپاره جنگ ته ودانګل او نړۍ یې له هېواده د دفاع لپاره له دغو ټولو لوړو انګیزو څخه حکه پکه پاتې کړه. د هغه کلتور یوه بله ځانګړنه چې اتکلن جنگ سپیڅلی کړی، د هغو آزادي غواړو ملتونو او هیوادونو لپاره بیلګه ګرځېدل دي چې نه غواړي د ستمګرو او ظالمانو تر سلطې لاندې ژوند وکړي او په نړۍ کې د ظلم پر خلاف مبارزه او د اسلام غوښتنې ښکارنده ژوندی شوه.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
هر کله
راشه.
په نامه د پاک سبحان چې پر موږ د مهربان د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو او زړه ته رانږدې دوستانو په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
صادق حسین
له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه او نیکې هیلې ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام یعنی هر کله راشه اورېدو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندو یو چې یو ځل بیا یې تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړه.
زه هم په خپل وار د خپلو ډیرو مهربانو ملګرو په خدمت کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله دا چې زمونږ قدرمن ملګری به د تل په شان مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي لکه څرنګه چې مونږ خپل ملګری په دغو دعاګانو کې یاد ساتو.
او همداسې ده انشاءالله تعالی. صادق صاحب موږ په خپل تیر پروګرام کې هم یادونه کړې وه چې دوستان را سره په واټساپ ګروپ یا له نورو لارو په وسیله په اسلام کې د میرمنو د تعلیم او زده کړو د اهمیت په اړه خپل ارزښمن مطلبونه شریک کړي. ځینو دوستانو په دې ارتباط موږ سره مطلبونه شریک کړي دي، خو له خپلو نورو دوستانو اورونو او قدرمنو اوریدونکو او هغه کسان چې زموږ غږ اوري یا په ګروپ کې شته دي چې په دې اړه موږ ته خپل پیغامونه، ارزښمن مطلبونه، شعرونه او د خپل زړه خبرې را شریک
کړي.
لکه څنګه چې نن را سره په غږیز او پیغامونو کې د خیبر پښتونخوا صوبې لهنګو سیمې محمد هادی بنګش او حاجی سمرګل نیکنام خیر صاحب په دې اړه خپل ارزښمن نظرونه شریک کړي دي.
ډېر ښه کار کړی دی بالکل، ځکه چې په اسلام کې د تعلیم او زده کړو ډېر زیات اهمیت دی او بیا د میرمنو د تعلیم او زده کړو اهمیت خو لا زیات دی، ځکه چې کامور تعلیم یافته وي یعنی باسواده وي او زده کړه ولري نو نوی نسل به د تعلیم په سینګار ښکلی شي او چې تعلیم ولري نو پښتني ټولنې به د دنیا او آخرت سعادت او نیکمرغۍ لاسته راوړي. نور در سره په دې هکله خبرې کوو خو له لنډې دمې وروسته.
ګران دوستانو، ستاسو په خپل پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو او خپل پروګرام د ګران قدر او قدرتمن شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب په ګروپ کې شریک کړی په یوه انځور باندې په خبرو سره پیلوو چې په انځور کې له بده مرغه درې ځوانان ښکاري چې د یو بل مخ ته ولاړ دي او د لمونځ کولو انداز خپل کړی دی، یعنی یو ډول لمونځ پورې د ملنډو وهلو تصور القا کوي چې غیرت بیا د انځور لاندې لیکلی دی. لمونځ د اسلام مهم رکن دی، که څوک پوسخند پوي هغوی لویه بې ادبي کوي او کفر ته رسیږي. زهر وخوري خو په اولادو تعلیم وکړي.
بالکل همداسې دا غیرت سه په خپله لنډه خبره کې د تعلیم اهمیت بیان کړی دی. ډیره مننه د محترم غیرت صاحب، سرلوړی اوسې ګرانه وروره.
صادق صاحب، د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې لهنګو سیمې زموږ یو بل دوست سیحون الی بنګش د میرمنو د تعلیم د اهمیت په اړه یو ډیر په زړه پورې مطلب شریک کړی او وایي چې په اسلام کې علم د هغې ترلاسه کول او کارول د ټولو مسلمانانو لپاره اساسي اړتیا ده، ترڅو دوی د دین له اصولو سره سم د ایمان، فکر او عمل کولو توان هم ولري.
لري.
په حقیقت کې قرآن په واضح ډول ویلي چې ښځې د پوهې د ترلاسه کولو یا د زده کړې مساوي حق لري تر څو د صالحو خلکو تربیت
په غاړه واخلي.
د علم اهمیت او فضیلت په قرآن کریم کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له 1500 څخه زیاتو ځایونو کې روښانه شوي. په حقیقت کې د نبوت یو له اړینو وظیفو ټولو ته د علم او حکمت خپرول دي، لکه څنګه چې خدای تعالی فرمایي: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی موږ خپل رسول یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لتاڅ څخه چې تاسو ته زموږ آیتونه ولولي او تاسو زړونه او نفسونه فکری او تاسو ته کتاب درکوي او تاسو ته منطق او حکمت روښانه کوي چې تاسو نه پوهیږئ. یو بل ځای کې بیا الله تعالی فرمایي چې هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. مفهوم یې دا دی چې خدای تعالی هغه ذات دی چې په ناپوهو خلکو کې له دوی څخه یو رسول رالیږلی دی چې دوی ته د هغه آیتونه لولي او دوی ظاهر او باطن پاکوي او دوی ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي. په حقیقت کې دوی مخکې له دې په ښکاره خطا کیو. د اسلامي شریعت یو اساسي اصول دا دی چې کله یو حکم نازل شي، حتی که د نارینه کلمه هم وکارول شي، ښځینه جنس هم په دې حکم کې شامل دی. که دا اصول رد شي، نو د اسلام اساسي ارکان لکه لمونځ، روژه، حج او زکات به د ښځو لپاره باطل شي. نو که څه هم خدای تعالی او رسول الله مبارک د ډیرو احکامو د بیانولو لپاره د نارینه کلمه کار اخیستی، خو ښځې هم د هغو احکامو د پیرو کولو که یو ملت غواړي بریالی شي او د یوه تلپاتې واقعیت په لور حرکت وکړي، باید د هغې ټولنې ښځو ته د علم او زده کړې هر ډول فرصت ورکړل شي چې نه یوازې د هغې حق دی، بلکې هغه حق دی چې د اسلام لخوا ورته ټاکل
شوی دی. ډیره ډیره مننه محترم سیحون الهیا بنګس صاحب، په رښتیا چې ډیرو ژورو ټکو ته دې اشاره کړې ده. کور دی ودان، هیله ده چې بیا به هم موږ سره خپل ارزښتمن مطلبونه شریکوي.
خنو صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي، وارده واره د خپل قدرمن او د انساني حقوقو په برخه کې د فعال ورور محمد ادیب بنګر صاحب را لېږلی پیغام اورو.
بیخي مو خوښه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د موټول پښتنو هیواد ته د هر کله راشه پروګرام په وسطت باندې سلامونه خپرول غواړم. مونږ په هر کله راشه پروګرام ډېر خوښو اور ما سره ملګری دی چیرمین صاحب وجید علی، محب علی، محمد حنیف، محمد علی، گل یوسف، وجید علی. او زه په خپل هادی بنگش خبرې کوم. هنګونه مو هر کله راشه پروګرام په وسطت سره یو پیغام ورکول غواړو. پیغام دا دی چې زمونږ پښتانه هیواد کې د ښځو په تعلیم باندې توجه ډېره کمه ده. اگر چې د اسلام کې د تعلیم ډېر زیات زور ورکړی شوی دی، قرآن مجید کې هم الله تعالی عمده شانته حکم کړی دی، لکه کم شانته حکم په منځ د پاره دی یا حج د پاره دی. خو نه پوهیږم چې بد قسمتی سره پښتون خو ډېر ښکلی او ډېر ښه شانته مسلمان دی او نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې د مسلمان شي، خو چې کله د زنانو تعلیم خبر راشي بیا دې کې د پښتنو سوچ لږ بدل ښکاره شي. نو په کتابونو کې لیکي چې نبی صلی الله علیه وسلم بی بی حفصه د پره هغه زمانه کې یو ښځه وه چې هغه تعلیم یافته وه، نو هغه یې نیولې وه ورته چې د ما زوجه ته تعلیم تاسو ورکې. نو لکه څرنګه د ښځه او نر خو د ګاډي پایې دي مخکې او وروستي پایې دي کې پایې کې خو که یو پیام هم پایدار نه وي نو هغه بیا صحیح ګاډی کار نه کوي. نو مونږ سره مشکل دا دی چې مونږ اکثر د مونږ جلکې دي هغه انپړی پاتې شي، او همدغه وجه دی چې مونږ ترقی خو ډیره مشکله دی، په دنیا په ترقی روانه دی او مونږ په ریورس روان یو. نو څه سونه د پښتنو هیواد مشران دي په کار دی چې په دې حق لا غور و فکر دو کی او د زنانو تعلیم باندې ډیر زیات زور وکړل شي. همدغه د ترقی راز دی چې کله د مومن دی تعلیم یافته وي باشعور وي نو لازمی خبره ده چې هغه ماشومانو به ډیر ښه تربیت کیږي. مونږ په خپل معاشره کې کسو کچیرې 15 ماشومان مخ ته ودرای نو زه په خپل دې خبره کې ډیر زیات فرق وشم چې د دې فلام ماشوم مور څوک مې تعلیم یافته دی او د فلام ماشوم مور تعلیم یافته نه دی. نو چې کله دومره فرق لري نو ولې نه چې مونږ د خپل زنانو تعلیم باندې ډیر زیات توجه ورکو اور مزید برا بیا بزد ویم چه در زنانو تعلیم ترقی زامن ده. دیر دیر شکریا، خدا حافظ.
دیر دیر مننه د محترم رور هادی بنگر صاحب پرشتیا چی دیر و جور و جالب و توکو تا اشاره کرده کوری ودان. یو بل پیغام چې په دې موضوع سره په دې اکله د محترم حاجی سمرګل نیکنام خیل صاحب دی چې مشتره استولی او اورو چې مشته څوي.
السلام علیکم حاجی سمر ټول عمر ګریو ته او جنکو ته کارکونکو مسولونو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه ورونو ډیرې ښه موضوع عبدالماجد درانی صاحب راخیستی و یاد کړل چې د جنکوی د مکتب باره کې د جنکوی د سبق باره کې په مینه کېدا کې حقیقت خبره ده. د افغانستان د پښتنو دا ستونزه ډیره لویه ده، نور خو لا خیر لږ لږ نور مقامونه خو پښتانه دا کار ډیر کوي چې جنکۍ مینه کوي له مکتبو له سبقو. نو یو دا جنکۍ یو داسې عاجز مخلوق ده چې هر چېرته سبق ویل کېږي. زه خپله ماشومانو ته سبق وایم جنکۍ وړکې مې دیني سبق خو اجنکۍ مخکې پیځي ځکه چې هیڅ څه ګوري نه نه ساتېری نه خبرې کوي خپل سبق باندې بوختې وي. ماشاءالله دي ډېر ښه ذهن خدای ورکړی ځکه عجز شی ده اور کې ساتېری خو بله خوا ګوري نو سبق یې لږ پارک وي خو اجنکۍ مخکې پیځي که څوک یې متوجه کړي سبقو ته. نو ګورئ ټولو مؤمنانو ته وایم باید خپل الوادو باندې سبقونه ووایي چې ولار پیدا کړي او مور او پلار ته ګټه ورسیږي. دې باره کې ما یو شعر مخکې لیکلی و لږ غوندې وایم د سر به در چا په خلاص شي. نو داسې شعر ما لیکلی و چې رانجه راوړه دلته سترګې بې رنجو پاته دي، رانجه راوړه دلته سترګې بې رنجو پاته دي، له حیا ډکې تکې سرې دي بې کتو پاته دي. ای د وخت امیره مساعده کړه برابره، ای د وخت امیره مساعده کړه برابره، پښتني مو بې سواده بې خطو پاته دي. نو سابقه پښتون زړه ملال را ژوندۍ کړه، سابقه پښتون زړه ملال را ژوندۍ کړه، تاریخونه مو د پیغلو پښتنو پاته دي. وای کلاس وروړم لاس به مې غوڅ کړي اے سمره، کلاس وروړم لاس به مې غوڅ کړي اے سمره، تا تازه ګلان مو په سکو دي چړو پات دي والسلام.
د نیک نام هیل سیو ډیر ډیر مننه کوو چې د خپل مطلب مون سره شریک کړي دي. ان شاء الله چې په راتلونکو پروګرامونو کې به هم سره هم بیا خپل مطالب شریکوي او اړیکه بر سره ساتي
ان شاء الله تعالی.
زمونږ ډیر پوخ او محترم ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب زمونږ سره په ورسورو کې د یو خوانځي انزور شریک کړي دي. پرشتیا چې ډیر غمجنې کړي وو. سلطانی صاحب په خپل عکس لاندې لیکي چې نن مې یو خوانځي ولې د پښتنه مې وکړه چې دا خوانځي ولې داسې ښکاري لکه کنډوالو څوک ولې زده کړه نه کوي. پکې چارته وویل چې دا خوانځي د نجونو خوانځي دی ځکه څوک زده کړه پکې نه کوي.
یاره حقیقتا چې کله داسې انزورونه او واقعیتونه صادق صاحب موږ وینو او موشتره استوي ډیر خوشینه کیږي
ډیر غمجن کی ور باندې بیخي
په یو وشته مې پیړی کې هم که موږ دغه تفکر ولرو نو بیا به څرنګه د پرمختللو او باسواد ملتونو په لیکه کې
شاملیږو.
کله به په دنیا کې په فخر او ویاړ سره دا وایو چې موږ د هغه نبی محترم امتیان یو چې د تعلیم او زده کړو په اهمیت ډیر ټینګار درلود. نو د خپل قدرمن ورور او محترم شاعر
سلطانی
صاحب چې په مسؤلیت سره دغه مطلب موږ ته راستولې ډیره ډیره مننه کوو.
ودان دی اوسیتل ډیرو قدرمن اوریدونکو موږ سره نور لیکونه او برېښنا لیکونه هم شته خو وخت سره نشته. زړه مې نه غواړي چې له تاسو اجازه غواړو خو مجبور یو چې له تاسو سره خدای په امانی وکړو.
د خدای په امان. Thank you.